کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیرغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې لفریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکه مهم خبر مسر چکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته، او ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ښاغلی غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري، او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. د دې سفر په اړه نور تفصیل باندې خبرونه کوي. دایسي د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاول کوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی، چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. څلور نفر وسلوال ترارګر وژل شوي دي، او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي، هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال ترهګر هلته وژل شوي دي.
بلکزی دغه راز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتر زیات پوخ سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګز مبوخت ول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. ښاغلی شورش په دې نښتې کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي، خو شمېرې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی دی. د شورا پر خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړوره سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسۍ او منځلار اسلام مدافع فعاله بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوې. هغې زیاته کړې چې که دا جایزه وګټي کنه د دې د نوماندۍ نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1945 کال کې ایښودل شوی دی، او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې یې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې په نامه یادیږي غږ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و، د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام الیف ویلي چې له دغو درېو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست له درغلیو ډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلي د بندیزونه ولګول. بیلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بیلاروس له خپل لوري یو لست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخلېدای. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بیلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بیلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي، او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخي مسولین دي. بل ورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت ته د حکومت د جګپوړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې ترڅنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوری د روانو خبرو په اړه وری.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حده پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خپرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی، په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو، په اورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه په کې ټاکنې روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نا وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، خبرونه ته شاغلست، د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیره مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداسې نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ رسیدلي دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکني یو تن قومي مشر او ځوانانو سندرو خبرې کړې دي. ټول ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیارغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپله خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې فالح صاحب خپل خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
آریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالیستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ورسره خبرې وکړې، د ازادي راډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې د ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په خرنه کې او په ښار کې دوی لاریون وکړي او دغه د لاریون لامل همدا و چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. په زمین کې خبریالان هم وایي چې کله چې دوی لومړی قراول ته ورسېدل هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولی شئ، خو کامرې، مایکونه او ځینې نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقالولی.
آریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولې دوی مخانی ولې؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځایي چارواکو سره بار بار تماس ونیو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې ووسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپله خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان و پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونه کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای مو سوی په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبریالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار نیمه بجې خبریالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبریالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبریالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبریالان باید ورسره کیمرې او ریکارډر یو نسی. هغه وو چې خبریالانو وغوښتل او پریکړې وکړه چې موږ کله غونډې ته زموږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبریالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي تر څو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دی غوی لوري اجازه را نکړل شو سره لدی چې دی ولایتي مطبوعاتي برخه سره ماډی کې ونیولې، لنور مسولو کسانو سره ماډی کې ونیولې. هغه کارتونه چې خبريالي په نامو مونږ ته راکړل شوی و هغه کارتونه مور ښکار کړو او زمونږ د خبريالانو ملګرو یو اعتراض دا هم په ځمن کې چې کله د مونږ د میلمنه په صفت دی غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې مونږ ته راکړي وو هغه کارتونه کې تاسو باید مونږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. مونږ به هغه وخت تصمیم نیولای چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. مونږ ته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بل خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوي ولسمشر دغه ډېری ژمنې کړي وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې لسو لارو ماسیره ولایت ده، پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، لکلونو را په دې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ وو ممې وازې فاتربیغه ولسوالۍ دي چې له تیرو اتلسو کلونو لارې ورته بندې دي. د همغه پولیس دلته شهیدان شوي دي، وژل شوي دي. اوس هم په شبخانه کې د دوی یو شهید پروت ده، څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمینه نه برابرېږي. نو دوی دلته هغه چارواکو وویلې چې کله دغه خبریالان راشي ممکن له ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسني حالت په اړه پوښتنې وکړي.
بلې خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته ډېر شک دا ده چې دا ولایتي چارواکو کړی دی، ځکه که ولایتي چارواکو دا کار نه کوي دوی دا تصمیم نه نیول. موږ به یې غونډې ته پرېښي والته بتللې وو، نو موږ هم ورسره پرېکون کړی دی. تر دا یو وارې نه ده تقریبا تکرار هم دا عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبریالان نه دي پرېښودل شوي.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبریالانو رسمي اعتراض وکړو، له ولایت سره یې پریکون اعلان کو او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبریالانو ته د خبریال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبریالانو دا اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبریالان دلته یو ځای ناست دي، دوی دا اعتراض دوام لري او پریکون یې رسمن ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبریالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبریالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا تاسی ازادی رادیو تا غرجی از پاونستان که ده غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی کیدون کیدی ده ننور دی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خبری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګار شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا د کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولي په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولي په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومتر پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږد سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 5.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د ختکېدو خبره تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کورونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دیباندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهور پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوي له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لس کلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دې پورې په دوامداره توګه باندې رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړه له سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید د دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل وي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین نور غړو تر اوسه مکتب یاله دا ویلي چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوی ندی، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی سر
ډیر مننه فیروزه عزیزی. و موردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دوړو خواو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوی غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله ښکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسی. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیله نږدې 3 وسوي، خو پرمختګ ته یې څومره هیله مند دی؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه دغه سوله او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دغه استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تیر میاشت په 12 دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې داسې په یو ورځ په طرز العمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي، خو دا د 3 تیر شوې دي له طرز العمل لاندې دی راوتلي. نو علت یې څه دی؟ طرز العمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره هغه غوښته خپل انحصار کړه. ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لا نه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې دغه شرطونه مخکې چې دی عنافي فقيه په چارچو کې مثلا مذاکرات کوي جعفری شتي د خپل دواړه طرفه غواړي چې د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولې بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان ځي مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکراتو کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې له خطره چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې شکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په حساب توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جیلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکل له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وجل کېږي کشري د طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی د اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شرف پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت تا عبد النافي افغان لیکري د کندهار ولایت په میوند کې جوار ډیر کرل سی وی یخ دی جوار نه په خېج مور هم دغه جورو ته په تمو وو اوس بنجا سپیره تو چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړی
هشت صبح رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنی رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترماینز شخصي دوستانه اړیکې یادې کړې سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لارې غنلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقل لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي، خو څه چې ورځپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپل اثر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د ظاهرو کاروان خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، فریبا ظاهر په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ارګ په پکتیکا ولایت کې د ولسمشر غونډې ته د خبريالانو د نور پرېښېدو په اړه خبرګون شوتلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر ولیکل چې دا موضوع به د پکتیکا د والی دفتر له مسؤلینو سره جدي وڅېړي څو په راتلونکو کې د تکرار مخه ونیول سي. تر دې وړاندې د پکتیکا ځایي خبريالانو او د ولایتي شورا یو غړي اعتراض وکړ چې دوی ته د ولسمشر په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. دوی وایي ډېر مهم مسایل درلودل چې باید له ولسمشر سره شریک کړي وای. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزول لپاره د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولایت ته سفر کړی. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوو جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي جمال ناصر بارکزی د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کاپیسا امنیتی چارواکی وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګوب لوشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشقیق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال شوې چې پولیس په ګزمه بوختول. د ناروی د سولې شورا فوزي کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلاري اسلام مدافع فعال بللید. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباخ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودل دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسي، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یادلې په نامه یادېږي، ژغ کړی چې د نګورنو قرباخ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اگست د انتخاباتو پر مسولینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې دي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشې موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې د نشې موادو د یوې شبکې مشر ونیول شو. له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشې موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشې موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. له ده سره څه د پاسه 40,000 امریکایي ډالر او څه د پاسه 15,000 افغانۍ هم نیول شوي چې د نشې موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردري ولسوالۍ کې دوه کسان له 30 کیلوګرامه 400 سره نیولي دي. د کندوز ولایت پولیسو د نشې موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولی دی. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله ازادي رادیو ویل د حاجی خال محمد پونوم یو لوی قاچاغ کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور وو د میزان د میاشتې پر اتمه نیټه هغه مهال د آلچین پله په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد
په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر وو. دای له څو کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
نیول شوی کس د پولیسو تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د پروان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه تریاک او چرس ونیول. دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشئی موادو سره د مبارزې مهمیت په خبرپاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کېدل. د نشئی موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تالقان ښار کې 14 کیلوګرامه چرس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی او د څېړن لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک وچ د نشئی مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشئی مواد لاره په لسرغلو پیسو باندې ماينونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبی کړنو په موخه د نشئی توکو له قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف الله نشپری ایشي او اوس نیکمرغه ژوند لري.
شریف د سلور کاله مخکې تداوی شوی او هغه ته موږ رسمي دنده ورکړه.
په روزګان ولایت کې د نشئی موادو د قاچاقو د لارو په اړه د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوسټ مشر په ساتي د جنگ پالات کې او بیا دغه سنې اکمالات کې چې ری د مواد وړي و هلمند ولایت
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس لری کی تاسو شرم او یا نه لری فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
وس پرونه د دولت او وسلوالو مخالفینو امینونو پرانیول باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفین د نشئی موادو د قاچاق له لارې په لسرغلو پیسو باندې ماينونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او وسلوالو مخالفین په دې ولایت کې د نشئی موادو د قاچاق شبکې رهبری کوي او د نشئی موادو له لارې په لسرغلو پیسو باندې ماينونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسول کول کې هم د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کولاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د قاچاقو کچه د پخوا په شان لوړه پاتې ده. د دې څېړنو پر اساس د 1499 شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو د 30 کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسي کال د سرطان اسد او سنبلی په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشئی موادو د 55 قضیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې و چې ډېری جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو د قاچاقو شبکې رهبری کوي او له نشئی موادو څخه تر لاسه شوی پیسو باندې ماينونه او چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشئی توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تر استفالیتونو چودونکو توکو تر لاسه کول او نور برخو کې چاري تر سره کړی دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشئی توکو له قاچاق څخه ګټه اخلي.
د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبرسوي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشئی موادو د کاچاکو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمې د نشئی موادو په زیرمو اوښتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 140 نشئی مواد د پاکستان له لارې جنوبي آسیا او بیا اروپایي هیوادونو ته کاچاکیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوږیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشئی موادو د کاچاکو په لارو اوښتې دي.
دا مخکې چې په هغو اکثر به وسلوالو په سیمه مچ هغه سیمې چې دو کنټرول لاندې به وي نو دونه به زرګونه روپۍ ورځ یې اوریدو، خو هغه اوس صرف په دوه درې نقطو کې پاتې دي. نو نور اکثر ولسوالۍ چې دولت د حاکمیت لاندې دي، خو باوجود هم د نورو ولایتونو راځي لکه چرس دي تاتین دی تقریبا ډېر داسې چې اوس گرفتارۍ لکه خیزشي مردمي قمندانان تېره ورځ یو کېږیر شو، نو هغه هم په دغه سیمه کې بعضې مسایلو کې لاس و نور داسې داخلي کړی چې هغه د پولیسو وي، نو هغه هم په دې کې ډېر زیات تقریبا درې څلور میاشتې وشوې چې گرفتارۍ کې ډېرې زیاتې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس د هغو محتاجینو نړۍ ته سر وښکاره کړو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. شریف تر 15 کلنې نشې وروسته اوس رخصوي او په یو نادولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي چې په خپل کور او ټولنه کې بایللي باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې پخوا به یې نشئی مواد ورباندې رانیول، اوس یې د خپلو ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د دې روغتون مسؤلین هم د شریف الله له کار څخه خوښ دي او دوی د نورو محتاجونو لپاره یوه ښه بېلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
اته دیرس کلن شریف درې کاله کېږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د پخوا کار نسو کولی او ټوله ورځ به په کور پروت و، خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دی وایي تر نشې پرېښودلو وروسته په ځان پوه شوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف ولې او څنګه نشه پرېښوده، دا به خپله شریف راته ووایي.
یکی از روزها بچه هایی که ما دیدم درس میخوان،
یو ورځ می زوی را تو ویل پلار از زکا درس وایم چی یو چیری مقرر شم ماش و اخلم په هغو پیسو ځان ته توپنچه اخلم او بیا تاور باندې واشتم زکه ته یو معتادی. د زوی له خبرو وروسته می صد سر تر اغلل. له ځان سره می ویل زه باید نشه پریږدم او خپل ژوند بیرته د سره پیل کړم. کله می چې نشه پریښوده پوه شوم چې زه اوس یو انسان یم، اوس ښه یم او پر خپلو اولادونو باندې پام کوم.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړې وایي چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزوری سوی و چې پر لاره سم نسوای تلای، خو اوس جوړ سوی دی.
د دماغي تمرکز صحیح نه و، نه پام ته فهمه صحیح نه سوی کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاسه ورکړی و، د سینې په ناروغي اخته و، دا مرشي موږ ته لومړی ځل رالی، د نگاه څخه خراب و. تقریبا د زموږ سره په دې مرکز کې 45 ورځې تیرې کړلې. د ډیټاکس ډېره خرابه مرحله تیره کړې، خو جوړ شو. بیا موږ لپاره موږ وظیفه ور پیدا کړې. د ده په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي. اوس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډېرې ناوړې اغېزې لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نسي کړی او بیرته نشو ته مخه کوي. خو د دغه روغتون اداري مسؤل نثار احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړی.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې. خوبي دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې دا بیرته ریلفس خواته نه ده تللی. هغه خپل معین وخت چې ورته تعین شوی ده، د زری په خپل وخت راځي، په خپل وخت ځي. کار کې ډېر شفافیت ده، خپل معاش په خپل جای باندې لګوي. اقتصادي وضعیت اوس ډېر ښه ده، انشاءالله 2000 روپۍ معاش خپلو بچو ته وړي او غلاله روزي ګټي او په کار مصروفه ده.
شریف اوس هغه معتاد پلار نه دی چې کور ته د راتګ پر مهال به یې اولادونه ځینې پټېدل او مینه به یې ورسره نه کوله. دی چې کور ته راسي نو ماشومان یې مخ ته ورمنډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي.
خپله
د شریف میرمن وجیحه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوبو، په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري، خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه یې ژوند تر نورو خلکو ښه شي. شریف جان اوس یوه پیسه هم بې ځایه نه لګوي.
ارواپوهان د خلکو انګیرنه ناسمه بولي چې ګواکې معتادین تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته عادي ژوند ته نسي راګرځېدای او کار نسي کولای. ارواپوهان د معتادینو کورنیو ته لارښوونه کوي چې له معتادینو سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي. همدا مینه او باور دی چې معتادین علاج ته هڅوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروزه عزیزی وه چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته ګټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو د قاچاق موضوع څېړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کوم لارې د حکومت او کوم لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په ښارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو لارې کومې دي.
روزګان ته چې کومې ساحې یا کوم د رفت رحمت د مسیرونه د قاچاقو په ارتباط چې دي، د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحو باندې چې هغه د دشمن د مخالفینو په دستور کې دي، پر هغو لارو باندې رفت رحمت او عبور کوي. هغه ساحې ټول د دشمن تر تسلط لاندې دي. کومې ساحې چې د دولت تر تسلط لاندې دي، د هغو ساحو څخه موږ انشاءالله ټول په فرق ډاډمن توګه اطمینان درکو چې داسې یو مسیر نشته چې دوی حرکت پر وکړي. ولې ساحه د دښمن په ساحو کې دي، لکه د چنارک لار ده او په هغه سي کې د پوزیان او لړه د روشان څخه د دلنجي لار ده چې پر چرچنو او جراوت دي، د جراوت او چرچنو څخه بیا پر زمینداور د هلمند الته فابریکې لري. دوی هلته ځان رسوي په مرجا او برامچا او په دې ځایو کې. او د کنډک شارا پر مسیر چې مدې در صفه بیا د چزموږ په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې غرو په دغو کې اغم دی. د شپې په وخت کې راځي زموږ پوستې مصروفه ساتي د جنگ په حالت کې، او بیا دغه شانې اکمالات کوي چې ریې دغه مواد وړي و هلمند ولایت ته.
په ټول کې راتواله چې په روزګان کې څلو نشي مواد دغه کچکبر کوي.
موږ چې ټول هغه خلک بیا منیولي دي او یا یې نیسو، یا هغه مواد چې زموږ په دستور کې قرار لري دستګیر شوي دي، هیروین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کاینده لیولې د دغه بغیر له د نور مواد لکه ټابلیټ کا د شراب دی شامل دغه پدیدو دی. ولې موږ تر اوسه پرې په دیوالات کې تر لاسه کړی نه دي.
دا که چې خبران په روزګان کې د څلول ساس د معلومات له مخې خلک د کوکنارو کرونه تاسو
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونیو څخه موږ په ډیره کمه پیسې د کوکنار درلود، له چې هغه موږ رسمي ټول ولسوالۍ امنیتي اوزو او کندکانو ساحوته رسمي خبر ورکړی وو. او کښته په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کم اندازه او یعنې ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول، داسې ساحې کې چې هغه هم د دښمن په ساحو کې ده، د دښمن لخوا څخه ورته ابلاغ شوی دی. هغه مقدار چې دوی یې کوي یا خلک یا عام ولس و دې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کېږي. د هغه کې د دوی ګټې په خاطر دمجې دي چې دا کم کاچاپ شای چې دی وړي د ولایت نه باسي وهلمنت اول ته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعہ سره دا غوسه پودر یا هیروئین یا نور څه لاس تر وړي د
هلمند کې مثال ته مثلا وړي دی د فابریکا
په هلمند کې مثلا زمینداور دی بارامچا د مرجا د سنگین دی په دا سهو کې په ټول حدود کې دی دا رسمي ځایونه لري چې دی تر دا ځکه مثلا هیروئین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاس تر راوړي خطر نہ اباسی اویاد نو عمل دولت پکشی ورسی اداسی اشخاص و افراد موجود اعتبار نہ دولت افغانستان اسلامی جمہوریت دولت هر ځای ته مشتهمر کوي مشخل وصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملي کړي دي او تر سره کړي مو دي هیڅ چاته د وخت نور کو او نه بیوار کو او نه د چا سره دا ډارو ویرم په وجود کې ستا
په تر کور شاته زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دا خرد پروشي د سپام باندې دي د دې مخه مو څومره نیولې ده په دې روسي کې
تاسو ته بیا تر معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري ستا خوشبختانه د روزګان ولس وس دې ته چدلې دي او فائدلې دي چې موږ دوی په همکاري باندې هغه خرد پروشان چې د دوه په دې دوه کار کې یا زموږ ځوانان او یا مو هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاد کې هڅه کړې ده د دوی په همکاري موږ په وخت زمان کزه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د ده سره دغه مواد نیول شوي او یا دی د دغسې پرسن پروش او پروش په نامه مشهوره وي موږ نیولې دي داسې کسان به پاته نه وي البته چې د دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د کور غړي او ارستیني لکه نری مثلا موږ د سکره کړی دی او عدلیه او قضایي ارګانو ته مو سپارلی دی موجود دی هغه مباسته تللی دی ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سین کښنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسوي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل سم د لاسه په قار کیږي. هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو لانډیواله توبه ده. دا چې دا انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي، جمیل ولې له هغوی سره انډیوالي پرېښوده، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیکریټی خواند وکړ کنا؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیکریټ ټایم را ډکې زور ور. غفار جان بل سیکریټ ټایم ور ډکا
زور را ډکې.
یال دان نه لاس دان را ډکې.
ونه سارا ته څه کوي؟ واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیکریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی، را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه، دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه.
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ. دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خواندی؟
یاره جمیل جان رښتیا هم چې نشئ، زوروره دا سندره ده، د سپی غپا نه غپا.
دسپی غپا چیرې بابا با ته فکر کوي چې زه دسپی غپا او سندره نه سره پیژنم
واله کارو تاسو ولې خاندې نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او دسپی غپا نه سره پیژنئ دا خیر زه نو ځم کور ته هغه زما موټر څه شو
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی
دغه بالغ ته نږدې که
ته یې نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی
ښه موټر مې دا دی
دروازه مو خلاصه کړې ده دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنا
ښه سمه ده دا دی کښېناستم ته ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کور ته ځم په موټر پسې سبا راځم هغه زما کورتۍ چېرته ده
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم
څه کوې دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې خوش یې که کورتۍ دی چیرې وایې
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندی زه دومره نه پوهېم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټي په سر نیولې دي ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
والکه پختور کې دې پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وایي
وایي نه ساره ورشه سیګریټای مو پې ووهه کار څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي
نه وایي کور یې نژدې ده یو ډول به لاړ شي غم یې مه کوه
یاره بېخي مو ډېر وخاندل په دا یوه کال ولاکه دومره
نه ځوانانو سړی یو دود ورکړي تاسې پوره یو سګرټه پې ووه
یو دود مو ورکړی وای دومره ساعت مو تېرېده
بس نورې څه کوې ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو
هو ساعت خو مو تیر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سره مشه نثار تم سړی مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسې اوهو جمیل جانا دا لاسې ولې تړلې دی
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلې
ورغلم ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه
ښه خیر خدای به یې جوړ کړي ښه اوس دا راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تېر شو که نه
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا یو عادي بنډار وه داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټۍ وهلی وو
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به دې وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودېږه درته وښیم دا دې وګوره
ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کور ته ځم بس دی لرې کوي تاسې هېڅ شرم اویا نه لرئ
څه کوې ناځوانه موبایل دې را مات که
ناځوانان تاسې یاد که زه
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټۍ را باندې وهه او بیا مو ملنډې را باندې وهلې
ویڈیو مهم را نه جوړه کړی ده.
دا خوانډی والی ده پانډی والی کې خو ساتیری وینو.
دا انډی والی نه بلکې بیزتی ده. تاسې زما انډی والان یاست که زما دښمنان. انډی والان داسې وي چې خپل انډی وال په چار سخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه. په یو سیګریټي خو څوک نه چرسی کېږي.
بس بس دا خبرې نور پرېږدی. زه سار له نن څخه هم له چارسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ڈیموکریسی
ملاتھڑے
ساتھ یا کے بعد